شپږ بجې شپې احمد شي برمدا سجی رډو ته د سات په خبرون کې ستاسو کوربه سلامونه. لومړی هم خبرونه. روسیا نن د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ د شپږمې مشورتي غونډې کوربنه ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یوه ټول شموله حکومت پر جوړېدو، له نشه یي موادو سره پر مبارزې، همداراز اقتصادي او سیاسي ستونزو خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی د ماسکو فارمټ په غونډه کې د ګډون لپاره د سیشنبې په ورځ د یوه هیئت په مشرۍ روسیې ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې متقی به د غونډې په څنډه کې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او پر دوه اړخیزو مسایلو به خبرې وکړي. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او په نورستان او د افغانستان په نورو ولایتونو کې پر 1500 ښځو د مچیو د روزنې د بیاستو د بستو د ویش خبر ورکړ. دغه ادارې په یو راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ خپور شو وویل دا مرستې د کلیوالي معیشت د پیاوړتیا او خوراکي خوندیتوب د پروګرام برخه ده. د اف ای او په وینا هغه مېرمنو چې د مچیو د روزنې د وسایلو بستې ترلاسه کړي د خپلو کورنیو مسؤلیت ورترغاړي دی. په دغو بستو یا کڅوړو کې د مچیو روزنې تجهیزات او د خوندیتوب وسایل شامل وو. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په تیر یوه میاشت کې څه باندې 250,000 افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي. دغه ادارې د پنځشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې په دې شمېر کې 340,000 افغانان په زور افغانستان ته اخراج شوي دي. د راپور له مخې په دې وروستیو کې په ایران کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او وخت نا وخت د ټولنیزو شبکو په ویډیوګانو کې په ایران کې له افغانانو سره د ناوړه چلند شکایتونه خپری شي. ایران پر اسرائیل د خپل حمله په اړه د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا جی و ډلې غندنه مغرضانه او غیر مسؤلانه وبلله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نوی ټاکل شوی ویان اسماعیل بقایی پرون پنځشنبې په یوه اعلامیه کې دا خبره وکړه. ایران تیر سه‌شنبې د هغه څه له کبله پر اسرائیل تر 130 زیات توغندي وتوغول چې د اسرائیل لخوا د افراطي ډلو حماس او حزب الله د مشانو وشنه او په غزه کې او لبنان کې روانه جګړه بلل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي او امریکا حزب الله ډله هم د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي ده. تیر اونۍ د سپتمبر پر 28مه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل په حمله کې د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله ترڅنګ د ایران د سپای پاسداران مرستیال قمندان عباس نیل فروشم ووژل شو. د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو مشرانو تیره چهارشنبه پر اسرائیل د ایران د توغندیو حمله وغندله او په منځني ختیځ کې د روان بحران په باب سخت اندېښنه وشوه. په دوبۍ کې ډیرا د اماراتو هوایي شرکت پرون پنځشنبه وویل چې عراق، ایران او اردن ته د دریو ورځو لپاره د سیمه ییزې ناکراری له کبله خپل الوتنې لغوه کړې دي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې ایران تیره سه‌شنبه پر اسرائیل د میزایلو برید وکړ او دې موضوع په سیمه کې د پراخې جګړې په باب اندېښنې ولاړې کړې. د فرانسې خبري اژانس ته خبر لمخې د اماراتو هوایي شرکت ویلي د عراق، بصره او بغداد د ایران پلازمینه تهران او د اردن پلازمینه عمان ته د نن سبا او بل سبا لپاره خپل الوتنې لغوه کړي. د منځني ختیځ دغه ستر هوایي شرکت د اکتوبر تر 8مې د دوبۍ او بیروت ترمنځ هم د الوتنو د لغوه کېدو اعلان کړی. جنو نور هوایي شرکتونو هم سیمې ته خپل خدمات تعلیق کړي دي. اوسا جیرادو په انټرنیټ کې پاسا جیرادو ډاٹ کام کې اوري. وړاندې په خبرونه کې
د خوړو نړیوال پروګرام د 1.5 میلیون خلکو لپاره د ژمي لپاره چمتووالی نیسي.
نن ماسکو د افغانستان لپاره د یوې غونډې کوربه ده.
دا د حکومت مسله ده او خصوصاً د خپل امنیت په خاطر باندې او ثبات په خاطر باندې او طالبان به د خپل مسؤلیت په خاطر باندې دې غونډې لپاره خوشاله وي.
په دې خبرونه کې به د خوست د قلندر ولسوالۍ د ستونزو په اړه هم واوري.
او نه صحیح رسدا ډاکټرون کړای شي، نه ډاکټر داسې ډاکټر شته چې موږ ته کلینیک جوړ شي ذمه ورته وقف کړای جاي.
جمعیت علماء اسلام او عوامي نېشنل ګوند د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړیو د پولیسو روسي پریزونه خندلې دي. د دې جزئیات هم درکو او د منځني ختیځ جګړو تاسو حال.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په را روان ژمي کې په افغانستان کې یوازې د 6 میلیونو کسانو لاسنیوی کولی شي، حال دا چې څه باندې 12 میلیونه کسان به مرستو ته اړ وي. د دغه پروګرام په باور سر له اوسه په 30 ولایتونو کې چې د ژمي پر مهال یې لارې بندې شي د خوړو د زیرمه کولو هڅې روانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې د کموالي له کبله اوس د ډیرو اړو کسانو لاسنیوی نشي کولی. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي را روان ژمی شایي په افغانستان کې د میلیونونو کسانو لپاره سخت وي. د دغه ادارې په وینا په داسې حال کې چې تر 12 میلیونو ډیر کسان د خوړو له کموالي ځورېږي، دوی یوازې د 6 میلیونو کسانو لاسنیوی کولی سي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د خوړو نړیوال پروګرام چې د 1.5 میلیونه خلکو لپاره د ژمي لپاره چمتووالی نیسي، په 30 ولایتونو کې د سړکونو د نه لاسرسۍ نه مخکې خواړه لیږدوي او ذخیره کوي. موږ په پام کې لرو چې د ژمي په سختو میاشتو کې د 6 میلیون خلکو څخه ملاتړ وکړو. دا په داسې حال کې چې د 12 میلیون څخه ډیر خلک د خوړو نامني او مرستې ته اړتیا لري. د بودیجې د کمښت له امله د خوړو نړیوال پروګرام نشي کولای د ډیرو خلکو سره مرسته وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې لږ تر لږه 10 میلیونه کسانو د بودیجې د نشتوالي له کبله خوراکي توکي نه دي ترلاسه کړي، چې له دې درکه ښځې او ماشومان تر ټولو زیات اغیزمن سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویاند وایي د دې اداره وتوانېده د اوړي پر مهال په میاشت کې له 1 میلیون زیاتو کسانو سره په هغو ځایونو کې مرسته وکړي چې سخته لوږه ورباندې حاکمه وه. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي دوی اړ شول د بودیجې د کموالي له کبله 1/3 برخه هغه پروژې وځنډوي چې له خلکو سره یې د اقلیمي بدلون له اغېزو د خوندیتوب په برخه کې مرسته کوله. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روانو 6 میاشتو لپاره په ټول افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره 640 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. اخوه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا وچا ویلي چې را روان ژمی به له خطرونو ډک وي او د طبیعي پیښو له کبله زیانمن سوي کسان سرپناه ته هم اړتیا لري. دغه ادارې د روان کال په پیل کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړ کسانو شمیر 3.5 میلیونو کسانو ته رسیدلی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو 24 ساعته.
روسیا نن د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ د 6 مشورتي غونډې کوربنه ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت پر جوړېدو، له نشه یي موادو سره پر مبارزې، همدارس اقتصادي او سیاسي ستونزو خبرې وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبر هم کړی دی چې د ماسکو فارمټ د ناستې تمرکز به له طالبانو سره د تعامل د زیاتوالي په اړه وي. بل لورته د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان اندېښنه شي یا وایي د سیمې هیوادونه باید د طالبانو حکومت سره د تعامل پر ځای پر دوی فشارونه زیات کړي. جزئیات په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې مسکو فارمټ ناسته کې به له طالبانو سره د تعامل پر زیاتوالي تمرکز وشي، د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالانې له دې ډلې فاطمه اعتمادي وایي په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت ته په پام باید له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل ونه شي.
بیش از 20 کشور میخواهد طالبان را به محاکمه بکشانه، اما
په داسې حال کې چې څه باندې 40 هیوادونه غواړي چې طالبان د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي، خو د سیمې او ګاونډي هیوادونه راځي او د طالبانو د رسمیت او تعامل خبره مطرح کوي. که څه هم کله ناکله داسې مطرح کیږي چې له دوی سره باید تعامل مشروط وي، خو دغه ډله هیڅ شرطه پابنده نه ده او باید یوه ترهګره ډله په مشروط او یا غیر مشروط ډول په رسمیت ونه پیژندل شي.
طالبانو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخارو و چهارشنبه د اکتوبر 2 یوې خبري غونډې ته ویلي چې د مسکو فارمټ ناسته کې به د افغان سولې د بهیر ترڅنګ په سیاسي، اقتصادي، د ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخو کې د کابل کابل او سیمې د حکومتونو ترمنځ د عملی تعامل زیاتوالی د غونډې لومړی توب وي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوهان له دې ډلې انتظار خادم وایي روسان او طالبان هڅه کوي چې د مسکو فارمټ له ناستې سیاسي ګټه پورته کړي، او دی د افغان ولس لپاره د یادې ناستې د پایلو په اړه دومره خوشبینه نه دی.
تر ډېره حده پورې زما فکر باندې د افغانستان د ملت لپاره ډېر داسې ارمغان او داسې ډېر خوشخبري پکې نشته دی. دا د حکومت مسله ده، او انسان د خپل امنیت په خاطر باندې او ثبات په خاطر باندې او طالبان به د خپل مشروعیت په خاطر باندې دې غونډې لپاره خوشحاله وي.
ټاکل شوی د مسکو فارمټ ناست د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په پرانیستون کې وینا پیل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په یاده ناسته کې بعد پاکستان، ایران، هند، چین، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د استازو سربیره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی هم ګډون وکړي.
د ایران او اسرائیل ترمنځ د ترینګلتیا سیاتوالی په ایران کې ګڼ شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. د افغان کډوال چې ډېری د امنیتي ګواښونو، بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله ایران ته کډه شوي دي وایي چې اوسني کړکېچن وضعیت د دوی پر ژوند ناوړه اغېزې کړي دي. ځینو لویدیځو هیوادونو هم خپلو اتباعو ته ویلي چې سمدستي له ایرانه ووځي او یا دې دغه هیواد ته د سفره ډډه وکړي. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
پر اسرائیلو د ایران راکټي بریدونو او د غچ اخیستو په اړه د اسرائیلو خبرداری ډیری افغان کډوال په دغه هیواد کې د دوی د امنیت او برخلیک په اړه اندېښمن کړي دي. ډیری دوی چې د امنیتي ګواښونو، بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله ایران ته کډه شوي وایي چې په دې وروستیو کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترینګلتیا زیاتوالی د دوی ژوند او کاري فرصتونه اغېزمن کړي دي. ځینې د احتمالي جګړې له ویرې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د تېښتې په فکر کې دي. د ښځو د حقونو یوې افغان فعالې حلیمې پشواک چې د محدودیتونو او امنیتي ګواښونو له امله ایران ته کډه شوې وه، ازادي راډیو ته یې وویل:
ما به خاطر اینکه افغانستان ناامن بود به مسئولیت جانی نداشتیم و در ایران
موږ له افغانستان څخه ایران ته ذکر راغلی یو چې افغانستان خوندي نه و، او نن ورځ له بده مرغه د اسرائیل او ایران ترمنځ د ترینګلتیا زیاتوالی ښیي چې په سیمه کې به یوه جګړه وشي. موږ نه پوهیږو چې له دې وروسته به چیرته ځو. له بده مرغه د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو هم د افغانستان خلک هیر کړي دي. موږ ټول په دې فکر کوو چې د نړۍ په کومه سیمه کې پناه واخلو.
تمام دقدقه مایی است که به کدوم منطقه، به کدوم مکان پناه ببرن.
په تبید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا په داسې حال کې چې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي وایي چې په دې وروستیو کې ډېری یې له ایران څخه په تېښته دي.
کسایی که ویزیشان حتی پوره شده یا نشده یا میخواستن که یکم وقت
هغه کډوال چې دلته دي او هغه کسان چې ویزې لري یا د ویزې وخت یې پوره شوی یا هم د تفریح او درملنې لپاره راغلي دي، غواړي چې ورو ورو افغانستان ته ولاړ شي، چې داسې نه وي چې نن سبا اسرائیل غچ واخلي. هغه کسان چې په ایران کې پاتې کېدو ته اړ دي سخت اندېښمن دي. په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي له امله افغانان بېروزګاره او بېلابېلو هېوادونو ته کډوال او مسافر شول، او نن ورځ د خلکو په هېواد کې له اندېښنو سره ژوند کوو.
مختلف متواري است.
عزیز الله ولیزاده په ایران کې یو بل افغان کډوال چې د بیکاری له امله ایران ته تللی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
از جنگ چې جوړ نمیشه، از جنگ نابودی است، از جنگ همیشه خراب.
په جګړې نه هیڅ هم نه جوړیږي. دواړه هیوادونه پر یو بل بریدونه کوي او یو بل لمنځه وړي، او دلته کډوال د خپلو اولادونو او کورنیو په اړه اندېښمن دي، او هر چیرې چې دوی کار کوي په ژبه یې همدا خبره ده چې څه وکړو. موږ کارګران یو، موږ دلته د کار کولو لپاره راغلي یو، څو د ځان او کورنۍ لپاره پیسې وګټو. موږ هیله لرو چې جګړه پیل نه شي.
په ایران کې د افغان کډوالو د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په سیمه کې د ترینګلتیا د زیاتېدو له امله خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې سمدستي له ایرانه ووځي. بریتانیا او هند هم له خپلو اتباعو غوښتي چې ایران ته له تلو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران حکومت وایي پر اسرائیل یې 200 توغندي وشتلي، خو د اسرائیلو پوځ راپور ورکوي د ایران له لوري وشتل شوي ټول 180 راکټونه یې خنثی کړي، چې په پایله کې یوازې 2 کسان ټپیان شوي دي. اسرائیل ویلي چې د دې بریدونو غچ به اخلي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په میلیونونو افغانان ایران ته کډه شوي، او د هغو معلوماتو له مخې چې یوه میاشت وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یونیسیف په ویبپاڼه خپاره شول، اوس مهال په ایران کې شاوخوا 3.3 میلیون افغان کډوال میشت دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د اسرائیل پوځ د لبنان د حزب الله ډلې پر ځینو مرکزونو هوایي حملو خبر ورکړی دی. په همدې حال کې لبنان ویلي چې د اسرائیل په حملو کې په لسګونو ژغورونکي وشل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل پوځ پرون وویل چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله ډلې استخباراتي مرکز ویشتلی دی. په همدې حال کې د اسرائیل پوځیانو د اسرائیل پولې ته څیرمه له افراطي وسلولو سره شخړه وکړه او جنګي الوتکو د لبنان په ځینو برخو کې د افراطي وسلولو مهم مرکزونه په نښه کړي دي. اسرائیل روانه اونۍ اعلان وکړ چې ځواکونه د لبنان د جنوب په ځینو برخو کې چې د حزب الله ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي ځکني عملیات کړي دي. تر دې څو ورځې مخکې په دغو ساحو کې چې تر ډیره حزب الله ډله ورباندې کنټرول لري د اسرائیل لخوا پراخه بمباري وسوه. د لبنان چارواکو ویلي چې په سلګونو زره کسان مجبوره سوي نورو ځایونو ته کډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې ده. د لبنان روغتیا وزارت پرون ویلي چې په مخکنیو دریو ورځو کې د اسرائیل د بمباریو په نتیجه کې څه باندې 40 روغتیایي او د اور وژنې کارکوونکي وژل سوي دي. اسرائیل ویلي غواړي د خپلو شمالي پولو پر خوندیتوب تمرکز وکړي او غواړي یقیني کړي څه باندې 15,000 کسان چې له تیر کال راهیسې د حزب الله د حملو له کبله بې ځایه سوي بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانه سي. لکه چې په غزه کې تیر کال د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي جګړه پیل سوې، نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله تیرو جمعه په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. تر دې مخکې د حماس ډلې مشر اسماعیل هنیه د زمري اسد میاشتې پر لسمه د ایران په یو کلی کې په یو هوایي برید کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. د دغو کسانو د وژل کېدو په غبرګون کې ایران تیره سهشنبه پر اسرائیل د میزایلو حملې وکړې چې پراخ غبرګونونه یې وپارول.
بل لور ته د تازه خبر له مخې اسرائیلي ځواکونو د لبنان پلازمینه بیروت کې نوي هوایي بریدونه کړي دي. راپورونه وایي په دغو حملو کې د بیروت نړیوال هوایي ډګر شاوخوا سیمې په نقشه سوي دي. دغو ځواکونو پنجشنبه پر بیروت سربیره د فلسطین د اشغال شوي لویدیځې غاړې په تول کرم ښار کې هم هوایي بریدونه وکړل چې د فلسطین د روغتیا وزارت په وینا 18 کسان پکې وژل شوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په وړاندې د منځنۍ آسیا د لارو د تړل کېدو په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي په لوګر کې د یوې غونډې پر مهال په افغانستان کې د تازه میوو او ترکاریو د فصل د رسېدو سره سم پاکستان ته د لارو د تړل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دې مسلې ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. یو شمیر بڼوال او بزګران هم له ازادي راډیو سره خبرو کې وایي چې سږ کال د میوو د خرڅلاو لپاره په کور دننه بازار نشته او د صادراتو په برخه کې هم په میلیونونو افغانۍ تاوان کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د کرنیزو توکو پر وړاندې د پاکستان د سوداګریزو لارو له تړل کېدو سره هممهاله د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستونزې ته په اشاره سره خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر وړاندې به د منځنۍ آسیا هیوادونو لارې وتړي. د دغه وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په دویمه په لوګر کې وینا سره ویلي چې د افغانستان د کرنیزو توکو د فصل رسیدو سره هممهاله د پاکستان لوري له ستونزو سره مخامخ کیږي. ستانگزی په دغه ناسته کې له پاکستان او وغوښتل چې د میوه او سبزیو د فصل رسیدو سره خپل سوداګریزې لارې د افغانستان د زراعتي توکو پر وړاندې ونتړي. سو افغان سوداګر د پاکستان خلکو او له هغه ځایه هند او نورو هیوادونو ته خپل توکي ولېږدوي. هغه زیاته کړه چې د لارو تړل د دواړو خواوو په زیان دي خو که بیا هم دوام کوي نو دوی به د پاکستان پر وړاندې د منځنۍ آسیا لارې وتړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې یو شمیر بزګرانو بڼوالو او سوداګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په کور دننه د کرنیزو توکو د بازارونو د نه موجودیت او صادراتو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کندهار ولایت یو بڼوال ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې دننه خو پروشات وو خو قیمت یې نه درلوده، خو خارج کې مرسته صادرات نه درلوده، ټوله پر خپل ملک باندې متکی وو چې ټوله په افغانستان کې دا مصرف شي. د افغانستان ولس خپل اقتصادي وضع د سم نه ده، نو په دې کې په کم قیمت باندې به انګور زموږ سره رانیسي او په کم قیمت به انار رانیسي. ټول زمیندارانو چې په کم په باغو باندې مصارف کړي دي هغه مصرف هم نه دی جوړ کړی.
افغان سوداګر محمد رفیع هم وایي سږکال چې کوم انګور غوښتل پاکستان ته صادر کړي په کانټینرونو کې لمنځه لاړل.
مشکلات ډېر دي او موږ انګور صادرات لرو. غلام خان لاره بنده ده، تورخم لاره بنده ده، څلوېښت پنځه څلوېښت شپې وشه ډېر مشکلات سره موږ مخ یو. مالونه هم ډېر بسته بسته کانټینر مېز ته وغورځولې، مالونه هم خراب شول، ملیونونه پیسې افغانانو تاجرانو ته تاوان ورسېدو.
د افغانستان د مالدارۍ او زراعتي تولیداتو د خونې مسؤلین هم د بزګرانو او بڼوالو ستونزې مني. د دغې خونې اجرایوي مشر محمد وسیم صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امسال خوشبختانه بسیار حاصلات فراوان داریم. به اثر از
این که مرغ سا کال خاص حاصلات لرو، خود څو زره د بندرونو تړل کیدو او د گاونډي هیوادونو لوري د ګمرکی تعرفو لوړوالی د کرنې سکتور ته لوی تاوان رسوه او زموږ بزګران او بڼوالي زیانمن کړل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره پلاوی غړي خانجان لیکوزی هم د میزان د میاشتې په درېیمه ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم او انګور اډې د لارې د خلاصون لپاره هڅو نتیجه ورنکړه او سوداګرو ته میلیونونه ډالره تاوان اوښتی دی. د تورخم پېښور لار د بېګاړي په سیمه کې شاوخوا وونۍ وړاندې د خلکو د احتجاج له کبله تړل شوی چې د سوداګرو په خبره لا هم نه ده خلاصه شوې. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس په خپل ایکس پاڼې کې ویلي چې د کرنې او مالدارۍ سرپرست عطاالله عمری د چهارشنبې په ورځ د تازه میوو له سوداګرو بڼوالو او بزګرانو سره په کتنه کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان سره په خبرو بوخت دي چې د تازه میوو په فصل کې ځانګړي بازارونه ولري.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی ویلي دي که چېرته پاکستان د افغان سوداګرو پر مخ خپلې لارې پران نیسي، نو دوی به مجبور شي چې منځنۍ آسیا ته د پاکستان پر تجارتي مالونو د تیرېدو لاره هم بند کړي. د کډوالو لپاره بل لور ته د ملګرو ملتو عالي کمشنري وایي په روان میلادي کال کې په پاکستان کې څه باندې شپږ زره افغان کډوال نیول شوي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان مهاجر وي، سره له دې چې د اوسېدو قانوني اسناد لري بیا هم د پاکستاني پولیسو لخوا نیول کیږي. سنا کاکړ راپور لري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیت سیار وایي د 2024 کال لپاره راهیسې په پاکستان کې میشت شاوخوا شپږ زره څلور نوي افغان کډوال نیول شوي یا توقیف شوي دي. یاد سازمان په خپل راپور کې چې تازه خپور شوی ویلي یوازې په سپتمبر میاشت کې تر شپږ سوه دېرش زیات افغان کډوال نیول شوي دي. د یونیت سیار په راپور کې راغلي چې تر پنځه زره څلور سوه زیات افغان کډوال په روان زیږدیز کال کې له پاکستانه ایستل شوي هم دي. د دې راپور له مخې په 2024 کال کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو تر ټولو لوړه شمېره په مې میاشت کې ده چې یو زرو درې سوه ته رسېږي او په سپتمبر کې بیا شاوخوا شپږ سوه افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او توقیف په دې هېواد کې د بې اسناده کډوالو په وړاندې د عملیاتو یوه برخه ده. په دې هېواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وي، سره له دې چې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول شوي دي. یو له دوی څخه د خیبر پښتونخوا ایالت د پېښور ښار اوسېدونکی مهدي ازادي راډیو ته وویل:
هم یک هفته پیش بازداشت شدم، تقریبا دو ساعت
یا سه ساعت یونه مخ کی ونی ول شوم. دو درې ساعت پولیس سره وم، تومره چې می هڅه وکړه زه خوشی نکړم. ما خپل ویزه او خوده پاسپورت می ورته وخود خوشی نکړم. بیا ایرانه پیسې ووختي، اول شل زره ووختي خو ما ویل ما سره شل زره نشته، لز زره می د کور د خرص لپاره خستوی هغه ایرانه واخستی زه خوشی کړم.
خانه بگیرم همته هزار گرفت مری راه پد.
یو بل افغان کډوال محمد اکمل چې په اسلام آباد کې اوسېږي او امریکا هیواد ته د بیا میشتېدنې کیس لري، ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې درې ځلې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی دی.
له بده مرغه باید ووایم چې په دغه روان کال کې زه درې ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی یم په مختلفو ساحو کې. هغه سندونه چې ما سره دي، مثلا زه د یونیسیر ثبت رجستر هم یم او د امریکا د سفارت د خوانه ماته یو خوندیتوب لیک هم راغلی. دا دوه سندونه چې ما دوی ته ښودلی دي، هیڅ ډول ارزښت نه دی ورکړی. دوی یو مقدار پیسې دي هغه یې اخیستې دي او بیا یې زه خوشی کړی یم او په دې تهدید کړی یم که بل ځل دوی سره مخ شم ما به ډایرکټ افغانستان ته ولیږي.
د یونیسیار د راپورونو له مخې د پاکستان دولت د 2023 کال د اکتوبر په 3 نیټه د 1 میلیون څخه زیاتو بې اسناده کډوالو د بیرته ستنولو پلان تصویب کړ چې ډیری یې افغانان دي. د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې تر 3,300 ډېر افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس نن د اکتوبر په 3 نیټه راپور ورکړی چې د چهارشنبې په ورځ د قندهار، ننګرهار، نیمروز او هرات له لارو له پاکستان او ایران 299 کورنۍ بیرته خپل هیواد ته راستنې شوې دي. د 2023 کال د اګست له 15 نیټې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په خبره د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول چې اوس د نیونې، ځورونې او شړل کېدو په ګډون له ډول ډول ستونزو سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له اندي ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ د اسمان کوټ د لری پرتی سیمې اوسیدونکي وای د څښاک پاکې اوبه، د دوی سیمې ته د غزیدلې سړک جوړېدل او په دې سیمه کې د یو مجهز روغتیایي مرکز جوړېدل له مهمو اړتیاو څخه دي. د قلندر اوسیدونکي په دې برخو کې د نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي. د خوست په قلندر ولسوالۍ کې په تیرو 2 لسیزو کې د ناامنیو او لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د پام وړ اساسي پروژې نه دي پلي شوي. نجیب الله الخیل له سیمې راپور لري.
په خوست ولایت کې په خواله جګړو د یو شمېر نورو زیانمنو سیمو په شان د دې ولایت په شمال کې د قلندر غریزه ولسوالۍ کې هم د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک د ژوند په ډېرو برخو کې له ستونزو کړیږي. د قلندر د اسمان کوټ سیمې اوسیدونکي غوښتنه کوي چې نړیوال بنسټونه او اړوند ادارې دي اوس د دوی ستونزو ته رسېدنه وکړي. د یادې سیمې یو اوسیدونکي حاجي احمد وویل
د دې موږ د اوبو د چکلو ستونزه دا ده، یو نیم سړی اقتصاد کې لښوي، هغه د ژوند لپاره شخصي برمه جوړه کړي، ټول خو اقتصاد برابر نه ده، هغه د خوړ نه خجوي، دوی د اوبو د دغه اوبو نه استفاده کوي. او بیا که موږ ته مؤسسات دولت دا اوبه موږ ته دی یو د خدمت کې دی و د پایپ د لیارې لکه اوس دغه ساحه چې نه لري د دې چې نه دی د پایپ د لیارې موږ ته دا خدمت کوي چې دا اوبه موږ ته یو ذخیره ته لوړ شي، د ذخیره نه بیا کلی ته تقسیم کړي.
د قلندر ولسوالۍ د لری پرتی سیمې توره خوراکي د لومړنیو خدمتونو وړاندې کوونکی روغتیایي کلینیک شته، خو ثابت ځای نه لري او د دوا درملو او روغتیایي کارکوونکو لارخه هم نیمګړی دی. د قلندر یو بل اوسیدونکی حاجی ایتخان وایي
میکا کلینیک اوسه پر سیخ په حال نه دی، په کورو کې مې بس کلینیک کله و کورته بدل کو، کله بل کورته بدل کو، او نه صحیح رسدا ډاکټرون کړای شي، نه ډاکټر داسه ډاکټر شته چې میکا کلینیک جوړ شي، زمو ورته وقف کړای دی.
د قلندر ولسوالۍ لمنځه د دایمي اوبو یو خوړ خکته لوري ته بهیږي چې د ګټو ترڅنګ په سیلابي موسمونو کې د سیموالو ډیر ځمکې وی جاری کړي او دا ګواخ لا پسې ډیریږي. زیاد سیم یو بل اوسیدونکي بیت الله باوري ویل
کدل ته است ندید ول نه جوړ شي، لیکن خوړ غوړې ته موږ ډېر هم ځکه لرو، هغه به ډېر ته جوړ شي، جو تکیا به شي، که جوړ نشي چې څومره وړې دا خو تی وړې دو نور وړي یو دو چند وړې دو در در پټیشته چې دوا جربه درې جربه یو پټای دا هغه دولل مخ نشته خوړ وړې دو ټوله.
بلوری ته د سکتوري ادارو مسؤلین چې خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اسانتیا او د برابرولو مسؤلیت لري وایي دوی ته هغه سیمې لومړیتوب لري چې په خوا په کې کارونه نه دي شوي. په خوست کې د اوبو د تنظیم د برخې آمر محمد حکیم وویل
یعنی موږ اساسي هدف له دغه پروژو څخه دغه دی چې یو خو او خلکو ته کار وشي چې په تیر کې کار نه دی ورته شوی، یعنی پار د پار له هر لحاظه له پرمختګ څخه پاتې شوی دی. او بل خبره دا وی چې چیرته چې سطحي اوبه شتون ولري، یعنی سطحي اوبه په ډېره پیمانه سره وي، د اوبو د ذخیرو ذخیره کولو امکان زیات وي، د زرزمینیو به تخویل لپاره موږ دغه چک ډیم انتخابو.
یاد دیوی د خو صورت اشمیر ولسوالی لکه صبری، تریزی، باک، مساخل، قلندر او سپیرکی ډیر داسې سیمې وې چې په تیرو دوه لسیزو کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ پروژې نه دي پلي شوي او خلک یې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ستونزې لري او د هریدو غوښتنه یې کوي.
دا ستی رادیو د دې سر په خبرونه کې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام درو او دا به هم واوري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ پر فعالانو د پولیسو د ورسي تشدد په اړه عکس العملونه راخلي دي خو شپږ بجې او دېرش دقیقې دي خبرونه. روسیا نن د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ د شپږمې مشورتي غونډې کوربنه ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یوه ټول شموله حکومت پر جوړېدو، له نشه یي موادو سره پر مبارزې، همدارنګه اقتصادي او سیاسي ستونزو خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی د ماسکو فارمټ په غونډه کې د ګډون لپاره د سیشن بی پورس د یوه هیئت په مشرۍ روسیې ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امیر خان متقی به د غونډې په څنډه کې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او پر دوه اړخیزو مسایلو به خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او په نورستان او د افغانستان په وو نورو ولایتونو کې پر 1500 د مچیو د روزنې د بستو د ویش خبر ورکړ. د ادارې په یو راپور کې چې د پنځنبې پورې خپور شو وویل د مرستې د کلیوالي معیشت ته پیاوړتیا او خوراکي خوندیتوب د پروګرام برخه دي. د اف ای او په وینا هغه مېرمنو چې د مچیو د روزنې د وسایلو بسې ترلاسه کړي د خپلو کورنیو مسولیت ورتر غاړي دی. په دغو بسو یا کڅوړو کې د مچیو روزنې تجهیزات او د خوندیتوب وسایل شامل وو. د خوړو نړیوال پروګرام تیره چهارشنبه وویل چې په افغانستان کې ښځې د عوایدو د ترلاسه کولو لپاره لږ فرصتونه لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیره یوه میاشت کې څه باندې 230,000 افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. دغې ادارې د پنځنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې په دې شمېر کې 43% افغانان په زور افغانستان ته اخراج شوي دي. ایران پر اسرائیل د خپلې حملې په اړه د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو یا G7 ډلغندنه مغرضانه او غیر مسؤولانه وبلله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نوې ټاکل شوی ویاند اسماعیل بقایی پرون په یو اعلامیه کې دا خبره وکړه. ایران تیر سیشنبه د هغه سره کبله پر اسرائیل تر 1300 میزایل وتوغول چې د اسرائیل لخوا د افراطي ډلو حماس او حزب الله د مشانو وشنه او په غزه کې او لبنان کې روانه جګړه بلل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي او امریکا حزب الله ډله هم د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي ده. د نړۍ د ولویو صنعتي وادونو مشانو تیر چهارشنبه پر اسرائیل د ایران د توغندوی حمله وغندله. او د اسرائیلي ځواکونو په وینا د لبنان پلازمینه بیروت کې تازه هوایی بریدونه شوي دي. راپورونه وایي په دغو حملو کې د بیروت نړیوال هوایی ډګر شاوخوا سیمې په نقشه شوي دي. دغو ځواکونو پنځشنبه پر بیروت سربیره د فلسطین د اشغال شوي لویدیځ غاړې په تولکرم ښار کې هم هوایی بریدونه کړي دي چې د فلسطین د روغتیا وزارت په وینا 13 کسان پکې وژل شوي دي. په دوبۍ کې ډیره د اماراتو هوایی شرکت پرون پنځشنبه وویل چې عراق، ایران او اردن ته د دریو ورځو لپاره د سیمه ییزې ناکرارۍ له کبله خپلې الوتنې لغوه کړې دي. دا اقدام وروسته له هغې کې چې ایران تیر سهشنبه پر اسرائیل د توغندیو برید وکړ او دې موضوع په سیمه کې د پراخې جګړې په باب اندېښنې ولاړې کړې. جمعیت علماء اسلام فضل رحمان او عوامي نشتل ګوند د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم پر فعالانو د پولیسو تشدد او د هغوی د راتلونکي جرګې د خیمو ړنګولو غندنه کړې ده. د جمعیت مشر مولانا فضل رحمان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د حکومت او ریاستي ادارو دا ډول کړنې غیر مسؤلانه دي. د عوامي نشتل ګوند مشر ایمل ولی خان هم د خیبر ضلع د جمرود پرې ګلال مکی د پی ټی ایم د جرګې پر ځای د پولیسو چاپی غندلې دي. دا ساجرډو د مشال څنګه خبريال غلام غوس له پېښور راپور لري.
جمعیت علماء اسلام فی عوامی نېشنل ون او مدني فعالانو د پی ټی ایم په ضد په ریګیلل مکی د کاروایانو غندنه کړې ده. په اسلام آباد کې د اکتوبر په درېمه نیټه د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې په حکومت او ادارو د دا ډول اقداماتو په سر نیوکې وکړې او زیاته یې کړه.
ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی ایم کے جرگے کے منتظمین پر کوئی تشدد ہوا ہے.
مونگتا معلوم شویدہ چی دا پی ٹی ایم دا جرگے پر منتظمین سا تشدد شویدے چی دیر دا گندنی ور خبر دا دا دوی دا نظریه سرا اختلاف کی دے شی پر دی باندی بحث ہون کی دے شی لیکن دوی غیر مسلح دی او یو جرگہ کوی کچیری دوی گنی چی دا پاکستان مخالف سا سوچ را خوری گی نو دا دی پزد دارنگ اقدامات خو داغی دا نور را ولاړولو یو حسد دا نو حکومت ته هم ذمہ دارانہ رویہ اختیارول پکار دی.
ذمہ دارانہ رویہ اپنانے چاہیے.
بلی خواتا دا عوامی نیشنل ون مرکزی ویان انجینئر احسان اللہ هم دا خیبر پا ریگیلل مکی دا پولیس لخوا دا پختون تا پوز مومنٹ دا منتظمینو دا خیمو دا ویجاڑولو او دا آوی دا منتشر کولو لپارا پا آوی باندی دا اکتوبر پا دویما او دریما نیٹا دا اوخ کی بیون کی گیس دا کارولو غندنا کری دا. انجینئر احسان اللہ تیر اشپا پا دا غارا پخپور کری یا ویڈیو بیان کی پا صوبائی حکومت هم سختی نیوکی کری دی.
پی ٹی آئی ایک طرف کی اپنے لیے احتجاج
پی ٹی آئی یو اڑختا د خپل ځان لپاره د احتجاج کولو گنجائش واڑی او بل اڑختا د دوی د خپل حکومت په دایره اختیار کی چې کوم ځوانان احتجاج کول واڑی په وی د احتجاج لاری تړي د بیرستر سیف یا د بل چا د دروغ اوس نشي چلیدلې چې د صوبې پولیس مرکز کنټرول کوي. پولیس او د صوبې نوري امن پلي کوونکي ادارې د صوبایي حکومت په اختیار کې راځي او که دوی په خپل دایره اختیار کې کار نشي کولای نو بیا خو دوی له حکومت پرې خودل پکار دي. پولیس او صوبایي حکومت د ځینو سیاسي مشرانو او مدني فعالانو د دې نیوکو په جواب کې سندي ویلي خو په ټولنیزو رسنیو او د پاکستان پر رسنیو په خبر شوی د کورنیو چارو د وفاقي وزارت د یو لیک تر مخه وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری ته د پی ټی ایم په ضد د کاروایي کول ویلي وو او په یو بل لیک کې بیا د پښتونخوا د کورنیو چارو محکمې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر او اړوند د نورو چارواکو ته د کورنیو چارو د وفاقي وزارت په دغه لیک د عمل کولو سپارښتنه کړې وه. د پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف هم د اکتوبر په دویمه نیټه د کورنیو چارو د وزارت د هغه لیک په اړه ویلي وو چې پولیسو د پاکستان د وفاقي حکومت په امر د پی ټی ایم د غړو خلاف اقدامات کړي دي. د پښتونخوا چیف سیکرټری ته په لیکل شوی هغه لیک کې ادعا شوې وه چې پی ټی ایم د ریاست او ریاستی ادارو په ضد د کرکې او سپکاوي مرسته او سرپرستی کوي او د دوی خلاف دي سخت اقدامات وشي خو پښتون ژغورنی غورځنګ دا ډول تورونه په بیا بیا رد کړي دي او دوی دریځ لري چې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره پرامنه مبارزه کوي. پښتون تحفظ مومنټ د اکتوبر په 11مه په خیبر ضلعه کې د پښتنو د قومي عدالت په نوم د درې ورځنۍ لوی جرګې اعلان کړی او د یاد تنظیم مشر منظور احمد پښتین د جمرود په ریګیللمه کې د هغې جرګې د زی پرانیسته هم کړی وه. خو د اکتوبر په دویمه او درېمه نیټه د خیبر پښتونخوا پولیسو د پی ټی ایم په منتظمینو اوخ کې بیان کې ګیس کارولی وو او د هغوی خیمې ویجاړی کړی وې.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې په کورنۍ وړکتون او خوندي کې د ماشومانو په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. کامران صاحب په پیل کې درته وایي چې تر کوم عمر پورې ماشوم دی؟
اصلا سن خو د بلوغ سن په مختلفو مرکونو کې فرق لري، اما دربي نړۍ کې چې دا اتلس کلنۍ پورې چې څوک سن ولري هغه په ماشومانو کې حسابېږي. البته چې سن یې د اتلس نه پورته شي هغه نو بیا په بالغو کسانو کې حسابېږي. خو زموږ تاسو په ټولنه کې ماشومان د یو کلنۍ نه خو طفل ده تر اووه کلنۍ پورې، د هغې نه وروسته بیا تر دولس کلنۍ پورې ماشوم یې حسابېږي، او د دولسو نه چې پورته شي بیا هم ماشوم حسابي کی تر 15 کلنای پوره خو مرحله فرق لري دا سینونه چې دی د ټولنه کې فرق لري تر څو پوره چې دی او چا عقل بلوغ ته نه رسیدلای یا سن د بلوغ مرحله ته نه رسیدلای هغه تقریبا د ماشوم په کټګوري کې ماشومان په کټګوري کې راځي بیا د کټګوريانو لکه مخکې چې اشاره وکړه فرق لري په مختلفو ټولنو کې
اول کله کورنۍ نه بر شروع کو کله چې ماشوم نړۍ ته راځي دا په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري
شرعي اړخ نه خو په پلار او مور باندې د ماشوم حق داده چې خنوم ورته هغه کې اختیار کړي او لایغین را ورسته د پالنه او روزنه پر اړه باندې باید ډیر زیات پاملرنه یې په پالنه او روزنه کې باید وشي د ژوند د سہولتونو او امکانات ورته برابر شي د صحت ته پاملرنه وشي تعلیم او تربیه ته پاملرنه وشي البته په مختلفو مرحلو کې کله چې طفل یې په غیر مرحله کې مثلا صحت ته زیات باید توجه وشي او کله چې بیا د طفولیت مرحله نه سن لخ پورته کیږي د نورو سہولتونو ترڅنګ د تعلیم سہولت باید ورته برابر شي سالم او صحیح محیط او ماحول باید ورته برابر شي او حق دا دی چې پلار او مور باید مساوي توجه ورته وکړي تر څو ماشوم دا احساس ونی کی چې د یو طرف ته خانه توجه ورته کیږي بلکې په مساوي شکل باندې د ژوند د مصرفیتونو سره سره پلار او مور دواړه باید ماشوم ته مساویانه توجه وکړي او پاملرنه ور باندې وکړي تر څو په ښه شکل باندې تربیه شي او تر ښه شکل باندې وروزل شي نو د دې ترڅنګ مثلا کله چې نور مرحلو دی هغه ترسیږي د طفولیت مرحله نه تیریږي 15 کلنه ترسیږي 12 کلنه ترسیږي په د ټولو مرحلو کې مثلا لجامې نه نیول یې تر سکان او تر نور د ژوند مصارف چې دی کتاب او قلم او د دې رهایش پر اړه باندې لکه اشاره مې ورته وکړه د محیط او د ماحول پر اړه باندې نو ډیر زیات حقوق دی خدای چې موږ تاسو ته افغاني ټولنه بدبختانه او متاسفانه خلک مشکلات ډیر لري اقتصادي مشکلات هغه شکل باندې چې لازم ده متاسفانه توجه نه ورته کیږي نسبت مشکلات په واجب باندې
د خصوصو په کورنۍ کې د ماشومان حق او حقوق ورځو وړکتون ته که څه هم لکه مې ورځې چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی دی په افغانستان کې لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو دوی منفي اثر کړی دی یا هم دا چې وړکتونونه په افغانستان کې بیخي نشته یا هم چې ری وی دی ګوتو پښمار دی خو په هر حال موږ تاسو باندې ماشوم په حق او حقوق باندې خبرې کوو وړکتون کې کوچنیان کوم حقونه لري
تقریبا اول وړکتون خو په حقیقت کې هم هغه د مور او د کورنۍ کوم چاپیریال او ماحول چې دی یا داخل د کورنۍ د دغه هغه ابتدایي وړکتون د ماشوم لپاره هم هغه د چلمو غزای نه بنسټ او تهداب د دې کریکټر او د دې شخصیت او د دې خیروزنی را پیل کی په افغانستان کې خو کله چې ماشوم وړکتون ته داخليږي چې البته پوس وخت کې خدای امکانات نور هم کم شوي دي بیا نو په وړکتون کې بیا هم لکه څنګه چې مسولیت په پلار او د مور د ماشوم د پالنه او د روزنې پر اړه باندې همدغه مسایل په وړکتون کې هم لازم دي چې دوی پالنه او روزنې ته ښه توجه وشي صحت ته ښه توجه وشي تعلیم او تربیه ته ښه توجه وشي لازم سہولتونه دوی ته برابر شي مثلا د ساتيري لپاره د تفریح لپاره وسایل ورته برابر شي تر څو ماشوم په ذهني شکل باندې واده وکړي محیط ماحول داسې وي چې له هر لحاظ نه پیغه کې ماشوم رشد وکړي نو تقریبا لکه څنګه چې په کورنۍ کې ماشوم ته کومه توجه او پاملرنه پکار ده په همدې شکل یا لاهغین امر پورته په وړکتون کې ورته پکار ده د زده کړو پر اړه باندې د تعلیم پر اړه باندې د امکاناتو پر اړه باندې د سہولتونو پر اړه باندې په ټولو مواردو کې توجه پکار ده په افغاني ټولنه کې خو اوس موږ تاسو ته معلوماتي چې ماشومان ډیر زیات متظره لري اوسه پذیر قشر دی جامعه چې د ماشومان دي داسې ماشومان دي چې وي په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو ته مخه کوي تعلیم او تربیه نه محروم دي او دغه ماشومان هم شته دي چې حتی پلار و مور سرپرستی نه لري مثلا به سرنوشت دي او دغه ماشومان لپاره هم ډیر کم امکانات او ډیر کم فرصتونه په افغانستان کې د فیلند لپاره شتادی دا ته توجه کړل په کار دی د افغانستان کې جنگ تیر شوی دی د ماشومان او یتیمان تیر زیات پاتې دي د ورکتونونو په توسعه کې د دوی په زیاتولو کې د دوی په نورو برخو کې باید ډیر زیات توجه وشي د ورکتونونو باید د حد ته ورسیږي چې د افغانستان د خلکو هغه مظلوم قشر او هغه فقیر قشر چې هغه نشي کولی خپل ماشومانو پکې روزنه او پالنه وشي، هغه تر دې هغه لاندې راوستل شي، تر دې خدمات ورته ورسول شي.
بله کامران صاحب، همداسې قدم په قدم راځو اوس ښوونځي ته. کله چې ماشومان د ښوونځي کېږي، هلته ځي، کله ناکله په ځینو ښوونځیو کې لیدل کېږي چې د ښوونکو له خوا دوی سره کله ناکله تاوتریخوالی کېږي، مثلا دوی وهل کېږي که چېرې ناوخته ورځي یا درس نه وایي یا کومه بله شوخي کوي. راځو په ښوونځي کې د ماشومانو په حق او حقوقو باندې خبرې کوو.
بالکل، دا قدم په قدم باندې چې له کور نه را شروع کېږي، بیا په وړکتون باندې وړکتون ته خبره رسېږي او بیا هم ښوونځي ته رسېږي، نو په ښوونځي کې هم په ورته شکل باندې حقوق لري ماشومان چې باید هغې حقوقو ته یې پاملرنه وشي. هغه حق یې دا دی چې سالمه روزنه، سالمه تربیه، سالم درسي او تعلیمي ماحول او چاپېریال او د درسي موادو ورته تهیه کول، په شمول د ځای، په شمول د صنفونو، نور ګڼ هغه سهولتونه چې لازم دي هغه باید ورته برابر کړل شي. ولې دا متاسفانه موږ په افغاني ټولنه کې خود دا شیان ډېر کم دي، ډېر په مشکل سره ماشومان نو ته دغه شیان او دغه زمینې برابرېږي چې هغوی سالمه روزنه وشي او ورته پاملرنه وشي. نو ماشومان له اکثریت وخت له خپلو حقوقونه محرومه وي، مثلا برخورد ورسره صحیح نه کېږي یا مثلا خشونت ورسره کېږي. دا خشونت د موږ تاسو د عقیده او د دین له لحاظ هم جواز نه لري او د قوانینو له لحاظ هم ماشوم په حق یا د ماشوم سره د برخورد په وخت کې باید د دې شیانو نه خودداری وشي، یعنی چلند باید ورسره سم وشي. نو د ماشومان حقونه متاسفانه په مکاتبو کې هم تر پښو لاندې کیږي یا ورته مثلا سالم او صحیح درسي ماحول نه چمتو کیږي او یا هم ورته لازم مثلا درسي مواد نه برابرېږي او یا هم مثلا د استادان و کمی، استادان رسیدگی ورته کمی. نو دا مختلف و برخو که اغا سهولتونه چه دی ماشومان و دی روزن و دی پاره دی خوانزی پا مرحله که پا کار دی اغا پا افغانستان که خوب پوست وقت بیخی محدود شویدی، خوب پا تیر دوره که هم پا دی برخه که دیر گن استونزی و مکاتب و دی تعمیرون و پرا به توانی مثلا مشکلاتو. نو کلا چه و ماشوم تا چه دی خوانزی پا مرحله کیوی اغا درسی مواد ورته ونه رسیگی، سالم محیط و ماحول نیی ورته، تعمیر و سرپناه دی مکتب نیی ورته، نو طبعاً چې دا د دوی پر روزنه باندې، دوی په تربیه باندې منفی تاثیر کوي او هغه شکل باندې چې توقع کیږي چې دا به بیا یو سالم ځوان بلدی نه جوړي، تعلیم او تحصیل یافته ځوان بزنه جوړي، په دې برخه کې له مشکلاتو سره مخامخ کی. نو هیله ده چې په دې برخه کې لکه د پخوانو مشکلات شته دي، اوس لا پسې زیات شوي دي، په دې برخه کې توجه وشي. نو دغه د مکتب د ښوونځي په مرحله کې هم ورته ستونزې لکه چې په نورو برخو کې موجود دي، دا متاسفانه مکتب په مرحله کې، د ښوونځي په مرحله کې هم موجود دي. خلا ټولونه بد ادا چې د شپږم سمنه پورته حتی ماشومان مخصوصا اوناست طبقه د تحصیل او د تعلیم اجازه هم نه لري، چې دا تر ټولو غټ ظلم ده د ماشومانو په حق کې چې هغه خدایي حق چې هغه ورته زمونږ تاسې دین عقیده ورته ورکړی دی، له خدایي حق نه هم محرومیږي. نو کله چې د دغه حق نه یو جامعه کې چې هغه د 50% قشر د ټولنې تشکیلي هغه له درس او تعلیم او پوهې نه محروم شي، نو مونږ به څه فکر کوو چې مونږ څه شي په تامه باندې و یا به در ټولنه کومې خواته ځي؟ نو هیله ده چې په دې برخو کې لازمه توجه وشي.
کله چې همدا ماشومان بیرته کور ته راځي، دلته بیا کوم حق لري د کوچنیان؟
افغانستان کې خو مشکلات ډېر زیات دي، ولی اقتصادي مشکلات یا فقر او بیچارهګي، یعنی دا په کلي شکل باندې باید د دې سبب نشي چې یو ماشوم په مکمل شکل باندې له هغه نه محرومیږي، لزده کړي او تحصیل او تعلیم نه محرومیږي. زه فکر کوم چې ډېره زیاته توجه ورته پکار ده، پاملرنه ډېره زیاته مهمه ده، د پلار او د مور شفقت ډېر زیات مهم ده، د پلار او د مور مرسته او همکاري ډېره زیاته مهمه ده. دغه ټول هغه موارد دي چې په دې کې د افغاني ټولنه ډېره زیات مشکلات سره مخامخ ده، مشکلات لري. نو هیله ده چې اساسي او بنیادی مسایلو ته د افغانستان خلک توجه وکړي.
خپل ماشوم ته، کورنۍ ته څه بده پایلې رسولې چې که ماشوم سره بی پروايي وسی؟
تربیه سالمه تربیه نه اخلي. کله چې ماشوم سالمه تربیه وانه خلی، د ماشوم خو د ټولنې هغه مهم قشر شده، هغه همدغه خلک دی او د مملکت آینده سازان همدغه قشر ده، همدغه ماشومان بیا ورسته ټولنې ته وړاندې کی، بیا د ټولنې پرمختګ او په مجموع کې د مملکت او د هیواد پرمختګ په همدې طبقه باندې، په همدې قشر باندې تړلی ده. نو کله چې توجه ورته ونشي، کله چې لازمه پاملرنه ورته ونشي، دوی تربیه سالمه نشي، یو ناپوه، یو بې تعلیم، یو بې تحصیل ځوان ټولنې ته وړاندې کی په نهایت کې. نو کله چې دغه سي ځوانان په ټولنه کې زیات شي یا ټولنه د تعلیم او د سواد کچه پیږي کې ټیټه شي، ټولنه د مختلفو بدبختۍ او د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو ځکه خو د نړۍ په مختلفو ټولنو کې په ماشومان باندې ډیره زیاته پانګونه کیږي، د دوی په هر اړخیز تعلیم او تربیه باندې زیاته توجه ورته کیږي، په دوی باندې ډیره زیات پانګونه په دې خاطر باندې کیږي چې مملکتونه پرمختګونه د همدغه ماشومان په آینده پورې تړلې دي. د موږ هیله خو د افغاني ټولنه چې جنگ ځپلې ټولنه ده، جنگونه پکې تیر شوي دي، دا ده چې د تعلیم زمینه لا پسې باید زیات شي، په دې برخه کې پانګونه لا پسې زیات شي، محدودیتونه باید ایست شي. د افغانستان راتلونکی روښانه راتلونکی د همدې ماشومانو پورې تړلی ده. نن ماشوم ده، سبا ځوان ده، او بله ورځ په ټولنه کې پلار د دې نه جوړېږي. همدغه ټولنه ټول په همدې قشر باندې ولاړه ده. نو توجه محروم قشر دی، آسیب پذیر قشر دی، او د مملکت هغه بنسټیز کوم هغه چې دی ستون فقرات چې دی همدغه قشر تشکیلوي. دې ته باید زیاته پاملرنه وشي، او په دې برخه کې ډېر زیاته سرمایه ګذاری وشي، سهولتونه باید ورته ایجاد شي.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو ماشوم ګوري چې کورنۍ دا امکانات لري چې دته مثلا ښه خواړه تیار کړه، ښه لباس تیار کړه، ښه ښوونځي کې دی شامل کړه، مګر د بې پروایۍ له وجې دا کار نه کوي، دغلته داسې ماشوم بیا عقده اخلي. که په دې خبرې راته وکړي، هغه ماشوم چې په کوچنیوالي کې عقده واخلي، دا بیا څومره خطرناک اول خپلې کورنۍ ته بیا ټولنې ته تمامېدلی شي.
دقیقا چې کله توجه ماشوم ته ونیشي، خو ماشوم د تعلیم نه بې برخې کیږي، او دا چې د ماشومتوب په مرحله کې دا درک د دوی سره نه وي، ولې کله چې د بلوغ مرحلې ته رسیږي، بیا د دوی هغه عقل چې دی هغه تر یو حده پورې پختګۍ ته رسیږي، بیا دوی دا فکر کوي، بیا د خپلې کورنۍ په رابطه باندې، د خپل پلار مور په رابطه باندې دوی قضاوت کوي، یا دوی وایي چې دا د مونږ پلار مور و چې د مونږ په حق کې دا ظلم کړی ده. له دې وجې نه خو ډېره زیاته مهمه دا ده چې د هر څومره مشکلات وي، بیا هم د مشکلاتو سره سره افغاني ټولنه خو ټوله سراسر مشکلاتي، ولی بیا هم دا ماشومان ډېر زیات حق لري. دوی ته له پخوانه هم توجه کمه ده، باید په دې برخه کې ډېره زیاته توجه وشي. ماشومان شاقه کارونو ته مجبورول د درس د مرحلې نه د دوی استل، دا په هیڅ شکل باندې توجیه وړ نه دي. بیا که احیانا په ټولنه کې په جامعه کې کورنۍ وي، بې بضاعته کورنۍ، فقیر کورنۍ وي، بیا هلته د مملکتونو یا د حاکمیتونو دا مسؤلیت دی او دا مکلفیت دی چې دغسې بې بضاعته داسې فقیر او بیچاره خلکو اولادونو ته زمینه باید برابره کړي، هغوی ته ښه شرایط برابره کړي، تر څو هغوی وکولی شي چې د تحصیل او د تعلیم دغه مرحله چې ده دا په ښه شکل باندې سرته ورسوي، دغه ماشومان په نهایت کې ټولنې ته ځي. نو سالمه ټولنه په همدې خلکو باندې تړلې ده، په همدې قشر باندې تړلې ده. که دا قشر په سالمه روزنه د دوی وشي، سالمه تربیه د دوی وشي، په راتلونکي کې به موږ سالمه ټولنه ولرو. کله چې سالمه ټولنه وي، نو هلته پرمختګ وي، هلته نیکمرغي وي، هلته خلک د مجبوریت نه، د محتاجۍ نه، د بیکارۍ نه خلاصیږي. خو کله چې ماشوم به تعلیم استریږي یا محروم پاتې کیږي، توجه نه ورته کیږي، طبیعي خبر ده چې هغه د مور د پلار نه هم په راتلونکي کې هغه لري ناراضه بوي، او دا فکر به کوي چې مور او پلار یې په حق توجه نه ده کړی. او بیا که د پلار او مور بی وسه او بی کسه وي او ناداره وي، څه ونه لري، بیا نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې حکومتونه د ملت په وړاندې دا مسؤلیت او دا مکلفیت لري چې دوی باید د ملت بچیانو ته د درس او د تعلیم زمینه باید برابرې کړي. هغه امکانات چې دوی لري، هغه باید د ماشومانو په روزنه کې باید لایقانه کار واخلي، او حتی اولویت ورته ورکړل شي. په نړۍ په ډېرو ملکونو کې د ماشومانو روزنه تربیه ته، سالمې ښوونې او روزنې ته اولویت ورکول شوی ده، او حتی ډېره زیاته پانګونه په همدې برخه کې کیږي. په مختلفو برخو کې، په مختلفو پړاوونو کې ورته سهولتونه او زمینې برابرېږي، توجه ورته کیږي. نو افغانستان هم د خپلو امکاناتو په محدوده کې، خو په دې برخه کې باید خپل مکلفیت باید تر سره کی، باید د زمينه برابر شي، دغه قشر به تعلیم پاتې نشي.
بله کامران سره موږ تاسو د افغانستان خارونه او کلی لیدلې دي، البته اکثره مور پلار سره مخسوي چې دوی خپل اولاد نه شکایت کوي، مثلا اولاد بے پروايي کوي، اولاد د مور پلار په وړاندې خپل مسؤلیت نه ادا کوي. کله چې دغه کورنۍ تاریخچه وګوري، بیا په ماشومتوب کې له دوه ماشومان سره داسې چلند نه ده سوی چې هغه پراتونکي کې د مور پلار په درد ولګيږي، د ټولنې په درد ولګيږي. په اخر کې په غټو ټکو کې خپل مشوره دغه کورنۍ ته تاسو ولري چې سرقه مولاد روزي چې بل اخر عام دي تاسو په درد دواسي عام دي مملکت په درد دواسي
دقیقه خبره ده کله چې سالم روزنه ماشومان وانخلی او د ماشومان په نهایت کې جامعه ته وړاندې شي په جامعه کې به خوشونت وي په جامعه کې به مشکلات وي د پرمختګ هیڅ سرک بنې کې دماغ وختنه دي ټول افغانانو نه دا ده چې دوی د خپل اولادونو په سالم روزنه کې ډیره زیاته پاملرنه وکړي د دې ترڅنګ مې د حاکمیت نه دا غوښتنه ده چې دوی د ماشومانو روزنې ته د ماشومانو تعلیم او تربیه ته د الهي اوامر او ارشاداتو په رڼا کې چې بنیادي برخه د انسان د ژوند د تعلیم برخه ده او په دې باندې اول وحی په همدې نازله شوې ده په دې باندې باید زیات اصرار وشي زیات توجه وشي او زیات امکانات باید دې برخې ته تخصیص شي او نه یوازې دا چې محدودیتونه باید ایسته شي بلکې په دې برخه کې نور هم باید ګامونه پورته شي او نور هم باید ماشومان دي کغه جنکیان دي د تعلیم دروازې دي دوی په مخ باندې خلاص شي سهولتونه ورته ایجاد شي مکاتب او تعمیرونه ورته جوړ شي په مختلفو برخو کې توجه ورته وشي کچیرته مونږ غواړو چې سالم ټولنه غواړو او د مملکت ته پرمختګ هدف لرو نو دغه وازینه لار ده چې مونږ باید په خپل اولادونو باندې په خپل ماشومان باندې کغه ماشومان دي کغه جنکیان دي ته توجه وکړو او د دغه وسنی حالت نه چې بدبختانه زمونږ تاسو یو عظیم قشر له درس نه ول تعلیم نه محروم دي د دغه حالت نه باید راووز
ډیر زیاته مننه
کور ودان ډیر مننه
قدر من دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم په حقوقو باندې خبري وشولې لمن سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکي عثمان کامران تربیه پرزه کې چې است علم مال او ملګری
پاکستان سور دے داس مادے کشاڑا تک گل پاکستان سور دے داس مادے جنت جنت تے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گل پاکستان سور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے دا زمانے کور دے دا زمانے کشاڑا تک گل پکی سمسور دے دا زمانے محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے سما ہو داد خطو گٹ پور دے داس مادے داد خٹو کٹو پور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گل پکی سمسور دے داس مادے
خلق بلی زده خوگی زما پر سوائے دخل کو بلے زڑا خوگی زما پر سوائے دخل کو بلے زڑا خوگی کمینا کی کتور دے کپی غور دے دا سما دے کمینا کی کتور دے کپی غور دے دا سما دے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے دا سما دے کور دے دا سما دے کشاڑا تک گل پکی سم سور دے دا سما دے چراغونو نارنا شکول غواړي د خار د چراغونو نارنا شکول غواړي د خار د چراغونو نارنا شکول غواړي اقبالا دا چورک می بنه ورور دې د اسما دې اقبالا دا چورک